افغانستان کې سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو او د ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري ام برخه هم لرو. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان جمهوري ریاست ډاکټر احمد جواد عثماني د عامې روغتیا وزارت نوی سرپرست او نوماند وزیر ټاکلی دی. د امریکا په لږ تر لږه 15 ښارونو کې سخت مظاهرې تېره شپه وشوې. هغه دوه امریکایي فضانوردان چې د لومړي ځل لپاره په یوه خصوصي فضایي بیړۍ کې فضا ته استول شوي وو نړیوالې فضایي اډې ته ننوتل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست ډاکټر احمد جواد عثماني د عامې روغتیا وزارت نوی سرپرست او نوماند وزیر ټاکلی. دا خبره د جمهوری ریاست د چارو ادارې پرون په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې کړې ده. د عثماني د مقررې تر اعلان څو ساعته مخکې ډاکټر فیروز الدین فیروز چې شاوخوا 15 کاله د افغانستان د عامې روغتیا وزیر و د خپلې دندې د پای ته رسولو اعلان وکړ. هغه خپل ماموریت بریالی وباله. د افغانستان د عامې روغتیا په وزارت کې دا بدلون داسې وخت راغلی چې کورونا وایرس د افغانستان خلک په جدي توګه له ګواښ سره مخ کړی دی. د ښاغلي فیروز د لری کېدو او پر ځای د ډاکټر عثماني د مقررې عوامل نه دي په ډاګه شوي، خو ښاغلی فیروز په افغانستان کې د کورونا وایرس له پایله د رسنیو او خلکو د توجه وړ شخص ګرځېدلی و او ځینو کسانو دی او ټیم د کورونا وایرس سره د مبارزې په چارو کې په کمکاریو تورنوه. په افغانستان کې تر پرونه وخته له 15,000 زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوي چې له ډلې 250 تنه مړه شوي دي. په افغانستان کې د جرمني سفیر پیټر پروګل وایي هیواد به له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سولې په هڅو کې د افغانانو تر څنګ ولاړ وي. هغه دا څرګندونې پرون د جرمني سفارت ته نږدې د 2012 کال د مۍ د 1 د خونړي برید د دریم کال د پوره کېدو په مناسبت کړی دی. پروګل په خپل ټویټر کې لیکلي چې په سفارت کې دیننه د برید قربانیانو یاد غونډه جوړه کړې وه. درې کاله مخکې د جرمني سفارت نږدې موټر بم چاودنه وشو چې پکې له 150,000 زیات کسان مړه او تر 400 نور ټپیان شول. په دغه لوی برید کې 90% مرګ ژوبله ملکیانو ته اوښتې وه. دغه برید د جرمني د سفارت د ودانۍ زیاته برخه ورانه کړې او له امله یې جرمني په کابل کې خپل کنسلي خدمات بند کړي وو. افغان چارواکو دا برید د حقاني شبکې کار بللی وو. د امریکا په لږ تر لږه 15 ښارونو کې پرون سختې مظاهرې روانې وې. خلک په مینوسوتا کې د مۍ په 15 دی و سپین پوست پولیس لخوا د جورج فلوید په نوم د 24 کلن تور پوست کس د وژنې په غبرګون کې راوتلی دی. په ډېرو ایالتونو کې د مدني پاڅون د کنټرولولو لپاره د ملي ګار شاوخوا 15,000 پوځیان ګمارل شوي. تر اوسه په سلګونو اعتراض کوونکي هم د بلوا ضد پولیسو لخوا نیول شوي دي. په ځینو سیمو کې مظاهرې په تاوتریخوالي بدلې شوې. پرون د ورځې په پیل کې د سپینې ماڼۍ مخې ته پولیسو د په سلګونو مظاهره کوونکو د تیتو پره کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون یکشنبه په څو ټویټري بیانونو کې له مظاهره کوونکو وغوښتل چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. هغه په یوه ټویټ کې ویلي چې امریکا به د انتیفا ډله د ترهګرو لیست کې شامل کړي. انتیفا په امریکا کې کیڼ اړخ افراطي وسله واله ډله ده چې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره په مظاهرو کې تاوتریخوالي ته په لمن وهلو او ګډوډۍ جوړولو تورنه ده. په نړۍ کې کورونا وایرس له امله د لګول شوو بندیزونو د نرمولو په ترڅ کې به د روسیې پلازمینه موسکو کې هم نن د خرڅلاو مارکیټونه، پارکونه او نور کوچني سوداګریز فعالیتونه بیرته پیل شي. په روسیه کې تر اوسه په کورونا د اخته شوو شمیر له 400,000 کسانو واوښتی او له امله هم شاوخوا 4,500 تنه مړه شوي دي. دغه راز په سعودي عربستان او بیت المقدس کې هم جماعتونه بیرته د لمونځ کوونکو په مخ پرانستل شول. په سعودي عربستان کې شاوخوا 900 جماعتونه چې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله له 2 میاشتو راهیسې تړل شوي وو پرون د لومړي ځل لپاره بیرته پرانستل شول. په بیت المقدس کې لوی د الاقصی جماعت هم د لمونځ کوونکو پر مخ بیرته پرانستل شو. په عین حال کې په ډیرو هیوادونو کې چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله بېساري بندیزونه لګولي، د دغو بندیزونو د نرمولو بهیر دوام لري. د وروستیو شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې پر کورونا د اخته شوو کسانو شمیر پرون یکشنبې له 6,250,000 کسانو واوښت، او د دغه وایروس له امله د مړو شوو شمیر هم نږدې 344,000 کسانو ته رسېدلی دی. هغه دوه امریکایي فضانوردان چې د لومړي ځل لپاره په یوه خصوصي فضایي بیړۍ کې فضا ته استول شوي وو نړیوالې فضایي اډې ته ننوتل. دغو فضانوردانو د سپرلۍ بیړۍ ډراګن چې سپیس ایکس کمپنۍ جوړه کړې د شنبې په ورځ له فلوریدا د فالکون 9 توغندې په واسطه له توغول کېدو وروسته پرون ماښام نړیوالې فضایي اډې ته رسېدلې وه. ډاګ هرلی او باب بینکن په دې فضایي اډه کې له دوو روسي او یو امریکایي فضانوردانو سره یو ځای شول او ښایي تر څلورو میاشتو پورې په دې اډه کې تیر کړي. دا په نږدې یوه لسیزه کې لومړی ځل دی چې د امریکا متحده ایالات په خپله فضانوردان فضا ته هستوي. په دې موده کې امریکا د روسیې په سیوز توغندیو چې د قزاقستان له بایکانور فضایي اډې به توغول کېدل متکي وه. دغه ماموریت چې د سپیس ایکس کمپنۍ جوړه شوې بیړۍ پکې آزمویل شوې خصوصي کمپنیو ته لاره هواروي چې فضانوردان نړیوالې فضایي اډې ته ولېږدوي او هم د سوداګریزو فضایي الوتنو یو نوی باب پرانیزي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا وزین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د کڅوړو خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه موسیقي د ځنګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لسګونه کسانو پرون ټوله شپه په کابل کې د هغه خصوصي کلینیک مخې ته تېره کړه چې حکیم الکوزی په کې فعالیت کوي. حکیم الکوزی د کندهار اوسیدونکو دی او ادعا کوي چې د کورونا ضد واکسین جوړ کړی او د کورونا وایروس ګڼ ناروغان پرې ښه شوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ښاغلي الکوزی د کار ځای رسما تړلی او ویلي تر هغو چې دوی د الکوزی په لاس جوړ شوي درمل یا څاڅکي نوي ازمویلي، خلک دې په جدي توګه له ګڼې ګونې ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه په نړۍ کې داسې درمل یا واکسین نشته چې هغه دې پر کورونا وایروس د اخته کسانو درملنه وکړي. نور حالې دې صفي الله ستانګ زی پر راپور کوي.
په کورونا وایروس اخته کسان یا د ناروغانو د کورنۍ لسګونه غړي سره لدی چې د عامې روغتیا وزارت منه کړي وو د حکیم الکوزی په لاس د جوړ شویو درملو د ترلاسه کولو لپاره انتظار ایست. دوی د عامې روغتیا وزارت ملامتوي چې د دوی په خبره نه خپله خدمات رسولی شي او نه حکیم کار د پریږدي. د کابل دوه اوسیدونکي فهیمه او محمد عمران په هغه ویډیو کې چې د حکیم الکوزی له فیسبوک خبریده له دولت وغوښتل چې د درملو د توزیع اجازه ورکړي.
موږ خو د دولت څخه دا دی چې په ټول نړۍ کې دوا خو نه ده پیدا شوې، موږ حکیم صاحب کولای شو چې یو شفایاب دوا پیدا کړي، نو موږ اجازه راکړي چې موږ درې دوا څخه استفاده وکړو او شفایاب څخه دوا نه خپله دولت دوا پیدا کړي، نو موږ اجازه راکړي چې د حکیم صاحب دوا څخه استفاده وکړو. خو موږ ګناه چې نو دولت خو هیڅ کار نشي کولای. نو
دا دوا زما ډېر ناروغان دي چې ورسره ښه شوي دي، اوس نور هم تقریبا د څو ولایتو څخه راغلي دي زمونږ کور کې دي. زه غواړم چې دا دوا تاسو سم چې غوې مو سره راکروخ سي. دولت څخه مې دا هیله ده چې دغه بخش کې دوی باید دغه ونکي باید ټول خلکو ته دوا اجازه ورکړ شي.
د افغانستان عامې روغتیا وزارت د سبحان پنوم خصوصي کلینیک چې هلته حکیم الکوزی پکې د کورونا وایروس زد درمل ویشل رسما تړلې او له خلکو یې غوښتي تر هغه وخت چې دغه طبيب جوړه شوی دوا څېړل کیږي خلک دې ګټه ترې نه اخلي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وحید مجرو پرون ویل دا درمل لابراتوارونو کې آزمایي او که د حکیم الکوزی ادعا سمه ثابته شي دا درمل به د روغتیا نړیوال سازمان سره په مشورې او آزموینې آن نورې نړۍ ته هم ولېږدوي. مجرو وایي د درملو د آزموینې تر معلومېدو پورې د خلک له ګڼې ګوڼې کلکه ډډه وکړي، ځکه په کرونا ویروس د اخته کېدو یو لوی لامل د خلکو غونډېدل او د فاصلې نه رعایتول دي. د دودیز طب حکیم الکوزی چې د کندهار اصلي اوسیدونکی دی ادعا لري چې د دې لخوا جوړو شویو درملو باندې ګڼ ناروغان ښه شوي هم دي. په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي سید احمد سیلاب د حکیم الکوزی په ننګه له حکومت وغوښتل چې د الکوزی د کار د پیل اجازه بیرته ورکړي.
چې یو څاڅکی وینې مې په بدن کې تر هغه وخته پورې د دې غوښتنې کوم چې دغه رښتیا او حقیقت معلوم شي چې مې دې درکړې دي تاسو او چې مې په یو نه پام بو نه پوره کینځه نه پور باندې بوسانو نه دی ورکول څه چې مې په څلمیر سره کسانو باندې ورکول څه د څلمیر سره کسانو ژوند ورکول
تر سیلاب مخکې د کندهار د ولایتي شورا رئیس سید جان خاکریزوالم پرون په یو غونډه کې ګواښ کړی و چې که د حکیم الکوزي د کار مخه ونیول شي خلک به په ملاتړ راووزي. خو په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیرې څه دي او روغتیا پالان څه وایي؟ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او جانز هاپکنز پوهنتون د ثبت شویو شمیرو له مخې په دغه هیواد کې تر یکشنبې ناوخته څه باندې 15,000 کسان په کرونا ویروس اخته شوي چې له ډلې 250 تنه مړه او یوازې 4,500 کسان ښه شوي دي. دا وروستۍ څو ورځې په افغانستان کې لږ تر لږه هره ورځ څه باندې 600 کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي. روغتیا پالان په کابل کې د هغو درملو د ترلاسه کولو لپاره چې لا نه دي ازمویل شوي د خلکو په ټولېدو او لانجو جدي اندېښنه ښکاره کوي. د جرمني په هایدلبرګ ښار کې د توراکس روغتون یو متخصص ډاکټر سمیر بیات بیګاش په ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه بعضی از هموطنهای ما در این قسمت احساساتی عمل میکنن، نتیجه دوا هنوز معلوم نیست.
متاسفانه زموږ ځینې وطنوال په دې برخه کې احساساتی عمل کوي. د دې درملو نتیجه لا نه ده معلومه چې آیا دا درمل واقعا نتیجه ورکوي که څنګه. دا باید په لابراتوار کې ټیسټ شي نه په ناروغانو، ځکه موږ هیڅکله له یو ناروغه د لابراتوار د سمپل په توګه استفاده نه شو کولی. که موږ ځان ته دا صلاحیت ورکړو چې له نه تایید شوي درمله د لابراتوار د سمپل په توګه کار واخلو، که چېرته ناروغ کس ته خطرناک عواقب پیدا شي چې هم ښایي په مرګ تمام شي، بیا به یې څوک ځواب وایي؟ آخوا د هالند او جرمنی د داخله ډاکترانو د ټولنې غړي اسد جرفوین په کابل کې د یوه حکیم په لاس د جوړو شویو درملو د ترلاسه کولو لپاره د لسګونو افغانانو په ټولېدو جدي اندېښنه وښوده او ویې ویل چې دا غونډې به پخپله د کرونا ویروس د انتقال ډیره زمینه برابره کړي. هغه ټینګار وکړ نړۍ له ډیر پرمختګ سره بیا هم د کرونا ضد واکسین یا درملو په جوړولو نه ده بریالی شوې، نو د حکیم په لاس درمل څنګه په کم وخت کې د بدن سیلولونو ته نوزي او د کرونا ویروس له منځه وړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کرونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
که غواړئ چې د کرونا وایروس په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې په دې اړه ډېر معلومات شته، ویډیوګانې هم شته او دغه راز راپورونه هم کولای شئ چې ولولئ او په دې اړه نور معلومات ترلاسه کړئ. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل، د خبرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې. د کابل سټوډیو زما همکار همایون هیواد په ژوندۍ بڼه مخته وړي، خو تر هغې مخکې به بل همکار اکرم الله اکرام ته ورکړو چې د کابل د نن ورځو د ورځپاڼو پاڼې اړولې او همداسې به راسره وصل دی. اکرام صاحب، د کابل چاپ ورځپاڼو څه لیکلي؟
ډېر زیاته مننه نوري صاحب. هشت صوب ورځپاڼې په افغانستان کې د وزیرانو وروستیو بدلونونو ته اشاره کړې ده او ادعا کړې ده چې د کابینې په جوړېدو کې یو وار بیا د ملي یووالي د حکومت تجربه تکرارېږي. سر مقاله کې راغلي دي چې د ملي یووالي حکومت زیات شمیر وزیران د حکومت تر اخره سرپرستان پاتې شول، چې دې کار فساد، زور زیاتي او د وزیرانو سیاسي فعالیتونو ته زمینه برابره کړې وه. سر مقاله لیکونکي ادعا کړې ده چې د حکومت مشرانو لخوا سیاسي توافق کې لا هم د اصلاحاتو څرک نشته او دوی یوازې غواړي چې د خپلو سیاسي موخو لپاره د دولت کلیدی پوسټونو کار واخلي. سرمقاله لیکوال د زینو سرچینو په حواله باندې لیکلي دي چې د دواړو لورو ترمنځ لا هم د واک د ویش په برخه کې لانجې روانې دي. لیکوال اندېښنه ښودلی چې سیاسي لانجو یو ځل بیا په کارپو او اکاډمیکو کسانو ګوښه کېدو ته لاره هواره کړې ده چې دا د هیواد اوسنیو شرایطو ته ګټه نه لري. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستۍ څرګندونې راخیستې دي چې ویلي دي د خپلو سرتیرو په وتلو باندې البته افغانستان ټینګار کړی دی. د سرمقالې لیکوال لیکلي دي چې په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ تر توافق وروسته د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره موده ټاکل شوې، نو ولې ډونالډ ټرمپ د ځواکونو په ویستلو باندې ټینګار کوي؟ لیکوال د ځینو شنونکو له قوله لیکلي دي چې ښاغلی ټرمپ غواړي په دې ډول څرګندونو سره د امریکا په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې سر له اوسه د ځان لپاره کمپاین وکړي. د سرمقالې لیکوال اندېښنه ښودلې ده چې کله افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل پایل شي، دلته به ستونزې ځکه ډېرې شي چې د لیکوال په باور لا هم په دې هیواد کې د طالبانو په ګډون بېلابېلې ترهګریزې ډلې فعالیت لري او خلکو ته یې اندېښنې پیدا کړې دي. اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا په کابل کې په خبريالانو باندې ورستۍ حمله د اندېښنې وړ بللې ده او لیکلي دي چې دا به د افغانستان امنیتي ځواکونو مسولیت نور هم زیات کړي. سرمقاله لیکونکي لیکلي چې په خبريالانو یا په نورو رسنیو د ترهګریزو ډلو بریدونه په ښکاره توګه د ازادۍ بیان او د خلکو د غږ د چپکولو هڅې دي. دوه ورځې وړاندې نورې په کابل کې د خورشید په نوم د یو خصوصي